نا مونگ دوار د خکلا ترجمانانو مک د حسن په حسینه جزیره کې اوسیدلو ته تصویر وی ذهن دارا د خپل ذات په لټون دواړه ګرځېدلو زما زلوما او توی زما لارا د ژوند نخې نخانې مرا پیدا کړي تیرې هیرې زمانې مرا پیدا کړي د خکلا او محبت ورک داستانونه ډېرې ورک یارانې مرا پیدا کړي چې د خپل تخلیق جواز مرا پیدا کړ فلسفه د محبت مرا پیدا کړه چې خالق مو په ځانونو کې محسوس کړ سلسله د حقیقت مرا پیدا کړه مونږ دواړه مینان د یوه بل شو مونږ دواړه غلامان د یوه بل شو دا په دا چې ته ډی وش پې زه پتنګ شوم مونږ دواړه فدایان د یوه بل شو زه یې رشوم د شپې په بڼه خور شوم ته رڼا شوې ته د لمر په څیر خوره شوې زه د غره په بڼه ودرېدم پر ځمکه ته د عشق د سمندر په څیر خوره شوې د خزان په طلایي غوندې موسم کې بلبلان چې زمزمه د فراق وایي دغه سر او سوز زما اوستا اروا ده چې رباب کله نغمه د فراق وایي له هغې ورځې چې موږ سره جدا شو سره ورک شو سره بیل سره پنا شو لکه تخم سره بیرته را زرغون شو د خایس په کائنات کې را پیدا شو زه په رنګ کې را پیدا شوم ته په نور کې دواړه ودرېدو د حسن په حضور کې زه د میو په پیاله کې مدهوشي شوم ته مسکی شوې په نشه کې په سرور کې زه د ګل له خوشبویۍ سره پریشان شوم ته شبنم شوې په ګلابو کې ویده شوې زه د سوز او سرور سوزنده څپه شوم ته مستی شوې په شرابو کې ویده شوې نن چې مونږ بس یو بل سره پیدا کړل په دې منځ کې زمانه ده ډېره تیره زموږ مینه یو هر شوی غوندې خوب دی تر پیړیو اوږده شپه ده ډېره تیره زه ستا مخې ته حیران غوندې ولاړ یم ته زما مخې ته ودرېدې حیرانه ته لا اوس نوې د ژوند خواته را درومې زه د مرګ خواته روان یمه جانانه که ته غواړې چې موږ دواړه سره یو ځای تل تر تله دلته پاتې شو ژوندي شو نو راځه ته مې نغمه زه به دې سوز شم موږ به دواړه په جهان کې افاقي شو
ډېر عالي پیکار صاحب چې تاسو دا نظم لوست دوه ډوله احساس را پیدا شول یا دوه فکر را پیدا شول یو دا چې البته په پخوانۍ شاعرۍ کې دغه شی کم و په اوسني شعر کې ورته په دې شلمه پیړۍ کې ورته توجه ډېره سوې ده انسان په پنځلس کلنۍ کې په شپاړس کلنۍ کې په اوولس اتلس کلنۍ کې هغه د ماشومتوب له وخت سره خدای پاماني کوي د ژوند یوې نوې مرحلې ته داخلېږي دغه مرحله چې ده یو قسم د هجران د بیلتون د فراق د احساس مرحله هم ده په ماشومتوب کې ټول فراق نه احساسوي ماشومتوب جنتي دوران ده خو په دې وخت کې یو قسم بیا ورو ورو فراق احساسوي دا لکه هغه تجربه چې یو څوک دی لوی سوی دی نور ماشوم نه دی بل یو بل فکر هم را پیدا سو له فرده که راووسو اجتماع ته راسو افغانستان کې ډېر کلونه جنګونه وو د دې جنګونو په کلونو کې چې کوم نسل را لوی سو دوی ټوله ځان بایللی احساسوي ځان مات سوی احساسوي هر څوک فکر کوي چې بل کامیاب دی زه ناکام یم او حال دا چې جنګ ټول ناکام کړي دي بدمرغي هیچا ته خیر نه رسوي ټول په یو شکل د اشکالو سره تباه کوي بل مې دغسې یو اجتماعي تجربه هم پکې ولیده آیا دغه کوم احساس دا کوم فکر چې ما ته را پیدا سو د دې شعر په حیصه کې تا ته هم په ذهن کې همدا شیان درګرځېدل کوم بل څه و
دغه تا چې ویل یعنی اول خو زموږ دغه پیدایش چې دی پیدایش سره سم همدغه لویه غمیزه را شروع شوه زما په فکر باندې زموږ په شعور او لاشعور او تحت شعور ټول باندې همدې غمیزې ډېر ژور تاثیر کړی دی
یو ابدي سیوری کړی دی
ابدي سیوری کړی او تین نه شو اته یعنی موږ به اویا کلن شو اتیا کلن به شو مګر موږ به د دینه ونه شو اته دا چې زما په اروا به څه شي تاثیر کړی و چې دغسې یو نظم مې لیکلو خو زما په مجموع کې د ټولو نظمونو یا د ټولو شاعرۍ یا د ټول فکر یا د ټول زیستو ژواک د دې ټولو باندې د مغې غمیزې یو ډېره دغه لویه تیاره خوره ده
موږ هر یو دا فکر کوو چې نور کامیاب دي موږ ناکام یو د جنگ دغسې یو روانشناسي جوړه کړې ده دغسې یو روحي حالت یې پیدا کړی دی په دې نظم کې هم همدا شی دی هغه مقابل لوری کامیاب دی خو هغه متکلم
او د مرګ خاطر
روان ناکامۍ احساس کوي، هغه د ژوند په لور روان دی، دا د مرګ څنګه دغه تعبیر هم یعنی دا هم په حقیقت کې پر جنگی حالاتو کې پر بدمرغیو کې ریشه لري؟
بالکل لري. او کاغه منګو غواړو کوونه غواړو فکر وکړو کوي نو کو یعنی هغه زمونږ په لاشور باندې حاکم دغه حالت کوم فکر کو چې پویګو یا نه پویګو خو هغه دا حقیقت ته چې دا تاثیرات دي.
شغله پیکار دا خو دې هغه ورستای نظم چې وادي ورو تو میاشتې دي شاعری نه کړې، د هنرمند سړی د لیکوال سړی د شاعر سړی پیسې کې ویل کیږي چې د هغه وخت لیکوال دی او شاعر دی چې فکر کوي په ژوند کې تر ټولو مهم کار شاعری ده، تر ټولو مهم کار لیکوالی ده، حتی کدی لیکل هم نه کوي. څنګه ته چې کله په میاشتو شاعری نه کوي بیا هم داسې فکر کوي چې تر ټولو مهم کار دې همدا دی؟
بالکل
نه، فکر دې بیخي په بل سي.
بیخي زه فکر کوم چې یعنی دا زه بیخي ډیر صادقانه وایم چې ما ته تر ټولو ډیر مهم کار شاعری دی. کله کله چې دغه دفترونو کې یا لیکنه کوم که څه هم ما دا مغې لیکنم څوک غیبت نه کوي یا څوک نه وایي چې دې کې ستونزې دي، خو داسې فکر کوم چې دا بیخي یو فضول کار کوم. دا د ورځې چې کوم په اداره کې چې شی لیکم کوم مکاتیب دي که مقالې دي دا راته دغومره که څه هم هم د لیکوالۍ یو قوي اړخ دی او حتی ټینګار کیږي چې پښتانه لیکوال دې په اداره کې څه ولیکي، په زراعت کې دې ولیکي او په عیني موضوعاتو دې ولیکي، خو بیا هم زه دغومره شاعر یم چې هماغه وخت چې څه لیکم فکر کوم چې دا فقط دغه څو روپو مزدورۍ په بدل کې یو شی لیکم او هېڅ د ساتلو کوشش هم نه کوم چې ځان سره وساتم. فکر کوم چې دا د ورځې یو گزارش و لاړو ختم شو او دا راته بیخي تلاخ کاریږي او فکر کوم چې دا هېڅ د خرڅولو شی نه دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په هندو پاکستان کې چادری ته برقع وایي. د برقع او چادری په باره کې ویل کیږي چې د پیدایش ځای هندوستان دی. عربو او نورو مسلمانو قومونو چادری نه پیژندله. د بنگلاديش تر ټولو لوی روختون د خپلو چادری پوښو کارکونکو له لاسه ځینې شکایتونه لري. په دې اړه د فرانس پرس اژانس د راپور ژباړه وژمه رشید لولي.
د بنگلاديش په ترګردو لوی دولتي روختون کې امر شوی دی چې نرسانې او نوري کارکونکي نشي کولای چې له چادرې سره په روختون کې کار وکړي. دغه امر وروسته له هغه وشو چې په روختون کې د موبایلو او بوټو غلا زیاته شوه او په توله کېده چې په دې غلا کې د ځینو چادرې پوښو میرمنو لاس دی. د فرانس فرس آژانس له راپور سره سم د بنگلاديش د طبي پوهنتون د روختون مشر عبدالمجید بهویان تیره اونۍ امر وکړ چې ښځې کارکوونکي مکلف دي چې په روختون کې د روختون رسمي لباس واغوندي او مخ او ویښته په چادرې کې پټ نه کړي، ځکه معلومه شوې ده چې له چادرې سره ځینې غلاوې په اسانه کېږي. د طبي پوهنتون د روختون د مشر په وینا ځینو چادرې پوښو کارکوونکو له چادرې څخه د غلطه استفاده هم کړې ده چې کله ناکله یې د ځان په ځای بل څوک راستولی دي چې په روختون کې د دوی په نوم کار وکړي، حال دا چې دغه بل څوک به په کار سمه نه پوهېده او مشکلات به یې جوړول. د روختون اداره د خپلو ځینو چادرې پوښو کارکوونکو له لاسه یو بل شکایت هم کوي. دوی وایي چې په روختون کې د کار لپاره د خپل ځان او خپلو جامو د نظافت ساتل خورا ضروري دي، خو د چادرې پوښو میرمنو دا پته نه لګیږي چې د ځان او جامو نظافت ته پام کړی دی او کنه. د یادولو وړ ده چې د بنگلاديش په روختونونو کې خورا لږ شمېر میرمنې له چادرې سره کار کوي او په همدې خاطر د بنگلاديش د طبي پوهنتون د روختون لپاره د دې امر عملي کول چې کارکوونکي د چادرې نه اغوندي مشکله چاره نه ده. بنگلاديش د نفوسو په لحاظ د نړۍ څلورم نمبر لوی اسلامي هیواد دی. اسلام د بنگلاديش رسمي دین دی، البته ډیری بنگلاديشي چادرې چې دوی ورته برقه وي نه استعمالوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لویدیتس په تاریخ کې ډیری لږې سندرغاړي دومره مشهور شوې دي لکه مدونا. 25 کلنه مدونا د غنو کسانو په نظر د بشار د تاریخ تر ګردو لویا سندرغاړي ده. د دې د سندرو په البومونو باندې تر اوسه پوری د نړۍ خلکو تر 200 میلیونه ډالرو ډیری پیسې ورکړي وي، خو دلته د خبرونې په دې برخه کې د هغې سندرغاړي په باره کې ژغیږو چې دنیاوالو ورته د مسلمانی مدونا نوم ورکړی دی. د نړۍ مسلمانه مدونا په پښتو ژبه هم بدلی بولي فریده سیفی په خپل راپور کې مسلمانه مدونا را پیژني.
دا هغه هنرمند غږ دی چې اوس په لویدیځ کې د مسلمانې مدونا په نوم مشهور ده. د یا ښکلې لایقه او د ډېر استعداد لرونکې نړیواله هنرمند ده. د دیا پلار او مور دواړه مسلمانان دي او له آسیا څخه اروپا ته مهاجر شوي او په ناروې کې اوسیږي. د هغې مور د افغانستان ده او پلار یې پاکستانی دی. په لویدیځ کې د هغې په اړه وخت نا وخته تبصرې خپرېږي. په ورځپاڼو کې دا راځي چې مسلمانه مدونا په خپل ټول ژوند کې له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. دیا وایي د دې انتقادونو علت د مسلمانو ښځو د حقونو په باب د هغې له شهامته ډک دریز دی. د یو بریتانوي خبریال له قبل ویل شوی د یا له 50 وارو څخه ډیره له مرګونو غوښونو سره مخامخ شوې ده. په ناروې کې زیږیدلې د یا اوس خپل وخت نیمایي په امریکا او نیمایي په بریتانیا کې تیروي. هغه په انګریزي ژبه ډیرې سندرې لري او ښکلي بولي. سره لدی چې د یا په اروپا کې زیږیدلی خو د هغې د پښتو سندرې په اوریدو انسان حیران شي چې څنګه په ښکلا او په اسانۍ پښتو کلمات ادا کوي. عمر دې ډېر شاخ دې دل وې کا زبا دعا د تا بیگا سبا کو ما الله هو
سیبا په افغانستان کې ډیر کسان لیدلې چې وبو ته خزلې ورچي یا د جامو د وینځلو ناولې وبو ویالې ته خوشی کوي او دې ته پام نه کوي چې لشپورته ممکن یو څوک همدا وبو وڅشي او یا د چایو او دیګ لپاره استفاده ورنوکي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې جنگونه وبمونه دومره خلک نه وښني لکه همدا ناولې وبو. د دغه راپور خلاصه وژما رشیدی لولي.
انسانان هر ورځ د نړۍ د مخ سیندونو او سمندرونو ته په میلیونونو ټنه خزلې او چټلې وراچوي چې په نتیجه کې نه یوازې د کبانو او نورو اوبو ژویو ژوند په خطر کې دی بلکې هر کال د میلیونونو ماشومانو د مړینې سبب هم ګرځي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې وویل چې په نړۍ کې اوس د جنګونو بمونو او د تشدد د نورو پیښو له لاسه دومره خلک نه مري لکه د اوبو د چټلوالي په وجه پیدا شوې ناروغۍ له لاسه چې سا ورکوي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم د نړۍ په 2 میلیارد ټنه اوبو کې هر ورځ 2 میلیونه ټنه خزلې او زهري مواد ورګډيږي چې د نړۍ په روغتونونو کې تر نیم زیاتو بستر شوي کسانو د ناروغۍ اصلي سبب بللی شو. دغه راپور چې د ناروغو اوبو په نوم خپور شوی دی وایي هر کال په نړۍ کې تر 500 کلونو د کم عمر 13 لکه ماشومان د هغو ناروغۍ له لاسه مري چې له ناولیو او چټلو اوبو پیدا کیږي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیرونی په اسادی رادیوی قاموس کې په فرمالیزم خبري وشوي. دا ځل په یو بل نظریه چې په د پوهنه او کره کتنه کې ډیر اهمیت لري خبري کیږي. استاد نجیب منلای په سټرکچرالیزم یا د جوړښتونو په نظریه رڼا چي.
سټرکچرالیزم د بشري علومو هغه تګلارې یا روش دی چې پاره کې یو خاصه ساحه مثلا ادب یا استوري یا سوسیولوژي په په داسې ډول تحلیل کیږي چې هغه د سره تړلو برخو یو ترکیب وي. سره تړلې برخې څه معنا لري؟ دلته خبره دا ده چې کله چې مونږ په یو موضوع باندې فکر کوو، دا موضوع اجزا لري. مونږ کېدای شي هر جز بیل بیل وڅېړو، وزیرو او په هغې باندې فکر وو، مګر دغه اجزا چې بیل بیل دي او بیل بیل زیرو، مونږ ته ټوله واقعیت په لاس نه راکوي. دا اجزا په خپلو کې سره ارتباط لري او دغه ارتباطات هم د دغه جوړښت یوه برخه ده. په تیرو زمانو کې عموما ساینس هڅه کوله چې د اجزاو د یو پیچلي واقعیت د ټوټې ټوټې کولو له لارې د هغه حقیقت ته ورسیږي. د دکارت د تحلیل طریقه هم دا ده چې پیچلي موضوع باید تر هغې اندازې ساده کړی شي چې د هر ساده جز په باره کې مستقل حکم وشي. نو دا تحلیلي برخورد و چې تر یوه یوه نیمه پیړۍ دوه پیړۍ دوام وکړ او ځینې مشکلات پاتې شول. مثلا د ژبې په برخه کې چې د سرسکرچرلیزم اساس د همدې ځاینه راغلی دی، غږونه د ژبې یو ډول ماهیت مونږ ته راپېژني، ګرامر د ژبې بل ډول ماهیت مونږ ته راپېژني، مونږ همداراز لغات لرو، لغات د ژبې بل ډول ماهیت مونږ ته راپېژني، او دغه درې واړه ماهیتونه که بیل بیل مطالعه شي مونږ ته د ژبې کامل تصویر نه راکوي. نو د همدې خاطره په دولسم پیړۍ په پای او د شلم پیړۍ په شروع کې یو ډیر ستر ژبپوه چې فردیناند سوسیور نومیږي، هغه دا خبره مطرح کړله چې ژبپوهنې ته باید په یو عمومي نظر وشي، او د هغه درسونه چې شاګردانو یې د کتاب په بڼه خپاره کړل د عمومي ژبپوهنې درس.
او بخښئ، ګرامر خو به پخوا هم د کلمې مختلفو انواعو ته پام کوو او یو د بل په ارتباط کې به څېړلې. احمد محمود وواهه، دلته چې احمد فاعل دی او محمود مفعول دی، دا د یو بل په ارتباط کې دي. دا هماغه شی دی چې یو د سټرکچر ته په پام سره بحث پکې شي. نو هر عقل تاسو دا خبره وکړه چې په یو خاصه ساحه کې هم سټرکچرلیزم بحث کولای شي. نو آیا دا ویلی شو چې پخوا زمانو کې د بشر د معرفت په ځینو برخو کې دغه د جوړښت نظریه واو دا روش ته توجه کېده؟ دا ویلی شو
هغه برخوردونه چې موږ نن لرو د تاریخ په اوږدو کې همیشه موجود وو، یا زیات یا کم. نو په دې باندې خبره نه کوو چې سټرکچرلیزم پخوا و که نه و. خبره په دې کې ده چې سټرکچرلیزم ولې رامنځته شو او کوم مفاهیم ورسره دي.
استاد منله، تاسو د سټرکچرلیزم په تعریف کې وویل چې دا یو روش دی، یو میتود دی، یو طریقه ده. نو داسې تاسو وایست چې دوی د تحلیل په ځای هغه ته ډېر اهمیت ورکوي، ترکیب ته. دا خو په حقیقت کې هماغه د شوې او د میتود خبره شوه، لیکن تاسو یو بله خبره هم وکړه د بشري علومو د بشري پوهنو ذکر هم وکړو. نو که چیرې دا د معرفت یو میتود وي، ولې له بشري علومو سره تعلق ولري؟ ولې له ساینس سره، ولې له فزیک سره تعلق ونه لري؟ ولې خاص بشري علوم یاد کړل؟
عموما د علومو او د واقعیتونو سره برخورد په دوو برخو ویشل کیږي. یو هغه علوم دي چې هغې ته تحلیلي استقرایي علوم ویل کیږي، لکه ریاضي، فزیک او داسې نور. دا علوم خپل روشونه لري. یو هغه علوم دي چې هغې ته هرمنوتیک او تفسیري علوم وایي، لکه تاریخ، جغرافیا، اکثره انساني علوم.
یعنی هغه علوم چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش ډیر لري،
چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش لري، خپل انسان هم پکې دخیل دی. نو په دې خاطر سټرکچرلیزم اول په بشری علومو کې پیدا شو، وروسته به وګورو چې د پنور علوم باندې هم تاثیر کړی دی. د سټرکچرلیزم اصلي مرکزي ټکی دا دی چې په هر پدیده کې جوړښتونه وګوري، یعنی د پدیدې برخې او د دې برخو ترمنځ اړیکې. په خپل د سټرکچرلیزم اساس مونږ وویل چې د پیچلو پیښو، د پیچلو پدیدو برخې پیدا کول او د دغو برخو ترمنځ اړیکې څېړل دي. فورمالیزم او د فروید د نظریاتو یو ځای کېدل په یو ډول د سټرکچرلیزم اساس دی.
موږ د روري ادبي قاموس په تیرو دوو ګڼو کې په فورمالیزم باندې خبرې کړې دي. په فورمالیزم کې موږ وویل چې د یوې ادبي نظریې په توګه فورمالیزم د یو اثر محتوا ته دومره اهمیت نه ورکوي لکه د اجزاو ترمنځ پیوستونو او ارتباطاتو ته، د عناصرو ترمنځ ارتباطاتو ته. خو دا هم جوړښت ده. آیا په ادبیاتو کې یا ممکن په نورو ساحو کې نو د فورمالیزم او د سټرکچرلیزم فرق په څه کې سو؟ زه فکر کوم یو ری په دې باندې تم سو،
فورمالیزم د ادب په ساحه کې شکلیاتو ته ترجیح ورکول دي، هغه غوره برخه ګڼل دي، خو دا یوازې کفایت نه کوي، شکل یوازې نشته. د فورمالیزم په بحث کې مونږ د یو فرانسوي لیکوال خبره یاده کړه چې د فورمالیزم نهایي شکل خاموشي ده، چوپتیا ده. یعنی که مونږ بیخي یوازې شکل ته وګورو نو داغې نه څه نه جوړیږي. د دې تر څنګه فروید د انسان د عواطفو او د فکر په باره کې یو څه نظریات وړاندې کړل. دا نظریات چې سره یوځای شو د انساني فعالیتونو په اړه باندې تصور لږ پراخه شو، او د دغې تصور پراختیا سټرکچرلیزم ته ځای ورکړ. یعنی سټرکچرلیزم د فورمالیزم یو پراخه شوی شکل دی.
زه بیا هم نه شوم پوه څنګه فورمالیزم جمع فروید سټرکچرلیزم ته لاره اواری یا دغه شی جوړیږي، زه په ارتباط باندې سم پوه نه شوم.
فورمالیزم یوازې شکل ته ګوري. د فروید نظریات انساني عواطف او احساسات
فرضاً لاندې قصه ده چې د فورمالیستو په نظر ګورو، دا قصه یو پلاټ لري، دا قصه چې یو لیدلوری لري، دا قصه کرکټرونه لري، دا قصه یو پیغام لري، دا قصه چې د مکالمې لري، دا قصه چې د په یو سبک لیکل شوې ده. د نصر دغه یو قسم اجزا دي د قصه، دغه اجزا له یو بل سره څنګه ارتباط لري او څه شکل لري؟ شکل هم په حقیقت کې لري ارتباطات پیدا کیږي. دا خو فورمالیزم څه یا فورمالیست کره کتون کې یا دیبان لدی نظر دی قصې ته ګوري. دلته کته فروید او علاوه کې فرویدیزم یعنی یو ډول روانشناسي لدی نظر دغه شی کې دی قصې ته ورواچي په بحث کې څنګه په سټرکچرلیزم بدلیږي.
دلته کې دغه شی په ورواچو نو په دغه کیسه کې یوازې شکلی مسائل نه دی مطرح، په دغه کیسه کې د لیکوال خپل شخصي تجربه، د لیکوال ټولنیز ژوند، د کیسې د کرکټرونو ټولنیز روابط، د دغو روابط ټولنیز معنا دا هم پکې ور اضافه کیږي، د اشخاصو او د لیکوال عواطف هم پکې ورګډیږي. نو دلته زمونږه هغه اجزا چې د شکل د لحاظه پیدا کړو په اړه باندې ډېر څه ور زیات کړل، او دلته یوازې د دې اجزاو ماهیت مهم نه دی، د دې اجزاو ترمنځ اړیکې مهمې دي چې دغه اړیکې یو ساختار جوړی. پلاټ د ژبې د لغوي ذخیره سره یو ځای کیږي، د لیکوال د عواطف سره یو ځای کیږي، د لوستونکو د عواطف سره یو ځای کیږي، د ټولنې د شرایط سره یو ځای کیږي، او دغه نه یو ساختار جوړیږي.
او استاد منل په دې فورمالیزم باندې لغتی رو باسونو د نتیجې ته ورسېدو چې دوه عمده اعتراض پکې شي. یو اعتراض په دا کې شي چې دغه اثر تاریخ ته نه ګوري. یو اثر خو په یو زمانه کې رامنځته شوی دی، یو زمانی په معنا او په شایست کې اثر لرلای دی. تاسو د مونالیزا د انزور مثال ورکړی و چې حامله میرمنو به معمولا جالی والا ټکرای استعمالو. دا دغه وخت له تاریخ سره ارتباط لري، له اجتماعي تاریخ سره. نو که په اجتماعي تاریخ یې پوه نه سو، د دې تصویر په محتوا، په معنا، په شایست باندې هم سم نه سو پوهېدی. یو خو په فورمالیزم کې دا شی نه و، تاریخ ته به اهمیت نه ورکو، او بل په فورمالیزم باندې دا اعتراض کېدو چې محتوا ته اهمیت نه ورکوي. دغه چې دا یو څه وایي، یو چا په ضد ده، یو چا په ګټه ده، د یوې طبقې په ګټه ده، د یوې طبقې په ضرر ده، د یو حکومت په ګټه ده، دا اثر دی، د یو سیاست په خلاف ده، دوی دې شي ته اهمیت نه ورکوو. نو تاسو دا ویل غواړئ چې کله فورمالیزم ته فرویدیزم هم شریک سو، په حقیقت کې هغو دو اعتراضونو ته ځواب وویل سو؟ یو قسم
په پوره ډول نه، تر یو حده. علمی تیوری او علمی روشونه هیڅ یو د قناعت وړ نه دی، او د همدې خاطر په هرو دو لسیزو کې یو نوی علمی مکتب جوړیږي، او په هغې باندې دوه درې لسیزې کار کیږي، او د هغې په مقابل کې نورې ستونزې راولاړیږي او بل مکتب جوړیږي. د سټرکچرلیزم د پیدا کیدلو شرایط دغه و چې فورمالیزم چې د پلاک په کړیو کې بیکار کېده او فرویدی نظریات دا سره یو ځای شول، په دغه کې وخت کې د وجودي فلسفه هم د راپیدا کېدو په حالت کې و. دا ټول د شرایطو چې یوې نوې علمي لارې ته یې ضرورت درلوده.
استاد منه وجودي فلسفه یې دی، زه نه پوهېږم چې د موږ اوریدونکو به یې د ارتباط څنګه سره پیدا کړي. آیا تاسو دې ته اشاره کول غواړئ چې د وجودي فلسفې پیروان سارتر دا نور خلک چې دي، دوی دا وایي چې په انسان کې وجود مقدم ده، وجود اهمیت لري. انسان داسې نه ده چې له ماهیت سره دنیا ته راځي، دی خپل ماهیت خپل جوړوي، او دا وجود ته اهمیت ورکوي. په حقیقت کې یو قسم سټرکچر ته اهمیت ورکوي، په حقیقت کې یو قسم فورم ته اهمیت ورکوي. آیا دغه د وجودي فلسفې سره چې تاسو د سټرکچرلیزم پیوندوي، هغه دغه شی ته اشاره کوئ که بل څه وایاست؟
همدغه خبره ده. نو موږ وویل چې د ژبې نه شروع کړله، مګر یوازې په ژبه کې محدوده پاتې نه شوله. سوسیالوجي یا ټولنپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، انتروپولوژي یا بشرپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، سایکالوجي هم د همدې نظره وکتل شوه، سایکوانالایزس هم د همدې نظره وکتل شو، ادبیاتو ته هم د همدې نظره وکتل شول، او حتی په ساختماني یا د ښار جوړونې په نظریاتو کې هم د دې نه استفاده وشوله. هغه څوک چې سترکچرلیزم ته یې وده ورکړله د 1950 کلونو په شاوخوا کې، کلود لیوی شتراوس یو فرانسوي عالم دی، بشرپوه دی، انتروپولوجست دی، هغه د بشري ټولنو د څېړنې لپاره همدغه میتود وکاراوه. یعنی چې یوازې پیښې تحلیل نه کړې، د پیښو معنا یې هم تحلیل کړه. معنا څه شی دی؟ که چیرې تاسې په یو لار باندې روان یې او په دغه لار کې یوه تیګه پرته وي، ستاسې پښه تیګې ته ونښلي او ولویږئ، دا یوه پیښه ده. دغه پیښه په خپل ذات کې نور څه نه لري، مګر که چیرې تاسې په یو لار روان یې او یو څوک راشي ستاسې پښې ته پښه کیږدي او تاسې ولویږئ، دلته د هغه بل چا غوښتنې، اهداف، د هغه دا پلان چې په دغه پښه ایښودلو به تاسې لویږئ، دا ټولې معناګانې پکې ورشریکې شولې. یعنی په تیګه کې هغه مفهوم نه و پروت لکه د بل چا په پخه کې چې پروت دی. نو معنا هغه څه دي چې یو انسان د بل انسان سره په خپل احساسات، خپل نظریات، خپل فکرونه، خپل خواهشات شریکوي. دا کېدای شي د خبرې شکل ونیسي، دا کېدای شي چې د تپېړې شکل ونیسي، دا کېدای شي د سندرې شکل ونیسي، دا کېدای شي د هنري اثر شکل ونیسي، دا کېدای شي د اجتماعي روابطو شکل ونیسي.
بنگلادیش کې د سوالګرو شمیر وو لکو ته رسیږي. د دغه هیواد خلک له دومره ډیرو سوالګرو په تنګ دي، او په همدې خاطر د بنگلادیش حکومت له گدایی سره د مقابلې لپاره نوی قانون جوړ کړی دی. نور معلومات وشمه رشیدی راکوي.
د بنگلادیش حکومت یو نوی قانون تدوین کړی چې د هغه په اساس د گدایانو له استادانو او مشرانو سره مقابله کیږي. په بنگلادیش کې ځینې کسان گدایان ساتي او آن هڅوي چې د خلکو د رحم د جلبولو لپاره د بدن غړي غوڅ کړي. د بنگلادیش د کابینې د تیرې اونۍ له فیصلې سره سم په هر هغه چا باندې چې بل څوک د گدایۍ لپاره استوي تر 3 کلونو پورې قید خيږي. دغه راز هر هغه څوک به په 15 کاله بند او 3.5 لکو افغانۍ معادل پیسو په ورکړې باندې محکوم شي چې د گدایانو لاس یا پښه ورماتوي او بیا یې بازار ته استوي چې خلک ورباندې ورحمیږي. د میرمن حسینې په مشرۍ د بنگلادیش حکومت تیر کال یو قانون تدوین کړ چې د هغه په اساس د گدایۍ په حال کې نیول شوي کس باندې تر یوې میاشتې پورې قید ختلی شي.